السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هیواد د هوای پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن د هیواد په 19 ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، پکتیا، خوست، لوګر، پنجشیر، کاپیسا، پروان، بغلان، بامیان، غزنی او میدان وردګو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل کیږي. خبر پانه زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو کچه به د 10 او 1.5 میلی مترو ترمنځ وي. د وړاندوینې له مخې په لویدیځو، جنوبي، جنوب ختیځو، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو امکان هم شته چې سرعت به په ساعت کې د 50 او 80 کیلومترو ترمنځ وي. د هیواد په ځینو ولایتونو له هغې ډلې په ننګرهار ولایت کې 13 اونۍ هم سخت بادونه ولګېدل چې زیانونه یې درلودل. د دې بادونو په نتیجه کې په ننګرهار ولایت کې 1 تن مړ او 22 تنه نور ټپیان شول. په ننګرهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د دې توپانونو له کبله د مخابراتي شبکو 2 ستنې او 10 ګونه ونې ونړېدې او د سولري برېښنا هندارو ته هم زیان واوښت. په خیبر پختونخوا ایالت کې د پاکستانی پولیسو موټر ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې 2 پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. اسوشیټیډ پرس خبری آژانس د یو سیمه ییز امنیتي چارواکي مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا چاودنه د پیښور ښار یو بازار ته نږدې شوې ده. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو اوبښي خو دې ته د ورتو پخوانیو حملو پړه د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلې ده. اسرائیلو یو ځل بیا د یمن پر حدیده بندر برید کړی دی. دا خبر پرون د حوثیانو د کورنیو چارو وزارت ورکړ. د اسرائیلو پوځ پرون له دې مخکې د حوثیانو تر ولکې لاندې د 3 سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له خپلو سیمو ووزي. اسرائیل د راسیسا، حدیده او سالیف سیمو اوسیدونکو ته وویل چې ایران پلاوه حوثی ډله له دې بندرونو کار اخلي. خو د سبا په نوم د حوثیانو تر ادارې لاندې د دولتي خبری آژانس مشر نصرالدین امر د یمن پر بندرونو د اسرائیلو د حملې په اړه راپورونه رد کړل. اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیلو د تازه حمله خبر 2 ورځې وروسته له هغه ورکول کیږي چې د حوثی ډلې لخوا د اسرائیلو پر لور یو وشتل شوی توغندی شان شو. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په روانه اونۍ کې منځني ختیځ ته سفر وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ډېر ژر به په امریکا کې د هغو درملو د بیو د کمیدو فرمان لاسلیک کړي چې د نسخې په اساس ورکول کیږي. ټرمپ پرون پر ټروت ټولنیزې شبکې په یو بیان کې وویل چې د دې درملو په بیو کې به له 150 تر 80 سلنې پورې کموالی راشي. دا زیاتوي چې په دې اړه اجرایي فرمان به نن د واشنګټن په وخت د سهار په 9 بجو نافذ شي. د امریکا ولسمشر وایي د دې پالیسۍ هدف دا دی چې په امریکا کې د درملو بیې له نورو هیوادونو سره یو شان شي. او د افغانستان د سوکوهنې د فدراسیون یوه 9 کسیزه ډله د آسیا د سوکوهنې په جام کې د ګډون لپاره پرون سریلانکا ته ولاړه. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې په دې پلاوي کې 15 بوکسران او 2 روزونکي شامل دي. افغان بوکسران فردوس نجیبي، مجتبا شریفي، عبدالله قیومی، عمان هوتک او مبصر قاتبه په 3 وزنی کټګوریو کې سیالي وکړي. د آسیا د سوکوهنې سیالۍ د 15 هیوادونو د سلګونو ورزشکارانو په ګډون د شنبه په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پیل شوې او د روانې مې میاشتې تر 24 نیټې پورې به دوام وکړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د وچکالۍ اندېښنې جدي دي.
طوری که شاید شما شنیده باشیم امسال طوری که باید سال خوب نشد استفاده دیگه سالا نشده دیگه شاید امکان داره خانه 20-30% اگر کشت کار شده باشه.
د طالبانو لوی مشر له استخباراتي مسؤلانو غوښتي دي چې د شک په اساس د خلکو لنیولو دي ډاډه وکړي.
افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیر ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولی دلته قانون تصویب شوی نه ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په بهر کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډلې ته رسمیت ورکړ. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اوکراین ولسمشر وایي ترکیه ته به ځي او له خپل روس سیال سره به د سولې خبرو ته کښېني. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې افغانستان لا هم د ورښتونو د اوسط ټیټې کچې له ستونزو سره مخامخ دی. اوچا تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې وچکالۍ په ځانګړې توګه د فاریاب په شان ولایتونو کې په جدي اندېښنې اوښتې دي. په ورته وخت کې په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر بزګران وایي دوامداره وچکالیو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
یو شمېر بزګران وایي چې سږکال د ورښتونو بې ساري کمښت افغانستان په ډیری ولایتونو کې د کرنې پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کړې دي. دوی وایي هغه څه چې د پسرلي موسم په پیل کې کرلي وو د اړتیا وړ ورښتونو د نشتوالي له امله یې حاصلات ترلاسه نه کړل او ډیری بزګران یې زیانمن کړل. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کړی ټول للمی وچ شول، هیڅ باران ونه شو. هغه څه چې خلکو کرلی وو حاصل یې ترې ترلاسه نه کړ. د پسرلي په لومړیو کې ښه ورښت ته اړتیا وه چې ونه شو، خلک ډېر زیانمن شول. هغه څه چې یې کرلی وو هم په پور وو، اوس پر دوی پور هم پاتې شو او حاصل یې هم ترلاسه نه کړ. یو کس چې له داسې یو حالت سره مخامخ شي نو د هغه روزګار به څنګه وي؟ ښځه او ماشومان یې ټول خواروزار دي.
د افغانستان په لویدیز کې هم د ورته وضعیت په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د بادغیس ولایت یو بزګر معروف ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کرنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله خراب دی.
بادغیس تاریخ کې شاید شما شنیده باشین امسال طوری که باید سال خوب نشد، سپاده دیگه سالا نشده، دیگه شاید امکان داره خانه 20-30% اگر کشت کار شده باشه.
د بادغیس په اړه خیلی تاسو اوریدلی وی چې سږنی کال د تیرو نورو کلونو پرتله ښه کال نه دی. ممکن له شلو نه تر دېرش سلنه پورې ځمکې خړوبې شوې وي، خو 70% کرنې خړوبې شوې نه دي، لکه غنم، نخود او ځینې نور شیان. هغه ډول چې باید حاصل ترې ترلاسه شوی وای ونه شول.
دا بزګران د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه غواړي چې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره په سمدستي اقدامات لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې افغانستان سږ کال هم له اوسط نه د ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی. اوچا د یکشنبې په ورځ د مې په 12 په خپله ایکس پاڼه د وچکالۍ د دوام او له امله یې د اغېزو په اړه په ځانګړې توګه د فاریاب ولایت په څیر ولایتونو کې اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې راغلي چې فاریاب یو له هغو ولایتونو دی چې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو بد شرایط تجربه کړي او موندنې ښیي چې دا ولایت اوس هم د وچکالۍ له جدي خطر سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا لس ورځې وړاندې ویلي وه چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د وچکالۍ د اغېزو د کمولو لپاره 16.6 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي او په دې اقدام کې څلور ولایتونه فاریاب، سرپل، تخار او بدخشان شامل دي چې په ټوکو یې دا ولایتونه لا هم له دوامدارې وچکالۍ سره مخ دي. د ځینو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بارانونو دوامداره کمښت او د وچکالۍ دوام نه یوازې د خوړو خوندیتوب ګواښي، بلکې په ټکو یې د داخلي بې ځایه کېدو خطر او بشري مرستو ته یې د اړتیاو کچه هم لوړه کړې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له خپلو استخباراتي مسؤلانو غوښتي دي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو له نیولو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړي تازه د طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو لپاره په یو جوړ شوی یو ورځنی سیمینار کې د سپارښتنه هم کړې چې باید له خلکو سره ښه چلند وشي او پر بندیانو باید ظلم ونه شي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د استخباراتو په زندانونو کې بندیانو سره په ناوړه چلند تورن دی، د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده د استخباراتو له مسؤلینو غوښتي چې له بندیانو سره ظلم ونه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن یک شنبه د مئی په 11 پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې ملا هبت الله د طالبانو د استخباراتو له مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنې کړې چې د شکونو پر بنسټ له نیولو هم ډډه وکړي. خو په بیان کې دا هم راغلی چې نوموړي استخبارات د حکومت د ملا تیر ګڼلې او زیاته کړې ده چې دوی باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په ښکاره یا په پټه د اسلامي او دینی شعائرو سپکاوی وکړي. د طالبانو مشر له استخباراتي مسؤلینو داسې مهال پر بندیانو د ظلم د نه کولو غوښتنه کوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندانونو کې بند تیر کړی دا کوي چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات چې په 2022 کال کې د طالبانو استخباراتو نیولې وه او له شپږ شپې ورځنی بند وروسته خوش شو، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو په زندان کې له فزیکی او رواني پلوه سخت شکنجه شوي.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن.
طالبان زندانیانو ته بیلابیل شکنجه ورکوي، لکه د بریښنا شارټونه، په یخو اوبو کې د سر نه وستلو، وهل ټکولو، روحي تکلیفونو، خوب ته نه پریښودل، داسې لایټونه یې درلودل چې هغه یې درته سترګو ته مخامخ کول چې خوب ونه کړي. د زندان خونه ډیره سړه او یو ډول وحشتناک وه چې بد بوی یې درلود.
د ښځو د حقونو بله فعاله ظریفه یعقوبی چې دی هم د طالبانو د استخباراتو زندان تیر کړی، د ورته وضعیت کیسه کوي.
د طالبانو په زندان کې بیلابیل شکنجه شته، وهل ټکول او برقي شارټونه یې معمول دي، خو هغه ولایتونه چې د رسنیو له پوهې لرې دي، هلته زما د معلوماتو پر بنسټ په ښځینه زندانیانو تیری هم کیږي او شکنجه هم ورکول کیږي.
شکنجه های ګوناګون هم صورت میگیرد.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محکمه کولو او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او له بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده. لډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
طالبان تر اوسه پورې هغه قوانين نه تصویب کړی ده چې هغه قوانين په بین المللي بیس کې د تایید وړ وي او د افغانستان د ولس له ادرسه مشروع سوی وي، یعنی د ویلوی جرګې له ادرسه. نو بنا انځویل سم افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي، ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولی دلته قانون تصویب شوی نه دی. او
که څوم طالبانو په تیر کې د دوی د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو وخت نا وخت د طالبانو په ځانګړي ډول د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ موده مخکې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو دته راپورونه رسیدلي چې تر ټولو ناوړه چلند د استخباراتو په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې د خبره طالب قومندانان اداره کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د شکنجې په وړاندې د نړیوال سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکي سیبلمانی افغانستان ته یو سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو هغو فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي ورته د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او ان جنسي زورونو کیسې کړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت ډېرې نیونې د دوی د استخباراتو د ادارې لخوا کیږي چې د مدني د زده کړو د برخې او د بشري حقوقو فعالان شنونکي او خبريالان هم پکې شامل دي. ډېرې دوی تر لند وخت وروسته بیرته خوشی شوي، خو یو شمېر لا هم په زندان کې دي. تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خوشحال په نوم د وی سي میزي رسنۍ د مسول سليمان راحل د نیولو خبر هم ورکړي، خو د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په جلا وطنې کې د افغان جنو د فوټبال د ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړې ده. یو شمیر افغان خزینه لوبغاړو او ورزشي فعالانو لازادې رادیو سره په خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی کړی او دا د افغان جنو لوبغاړو لپاره یو بریا بللې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون تازه پر خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلا وطنې کې د ښځو افغانانو نجونو لوبډلې جوړولو ته لار هواروي. بیا هم په دې اړه د ازادي رادیو خبريال راپور راکوي.
وروسته له هغه چې د فوټبال نړیوال فدراسیون په جلا وطنۍ کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې لګډون سره هوکړه وکړه، یو شمېر افغان خزینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخون کې ګام بولي. د رزمی سیاله یو افغان لوبغاړي قدری رضی ازادي راډیو ته وویل
یک تصمیم بسیار
دا یو ښه پریکړه ده. د افغان نجونو ورزشکارانو ته هیله ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو نجونو ورزشکارانو چې اوس مهال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کېږي په استازولۍ فعالیت وکړي او د افغان نجونو په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر خالدی پوپل د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي دوی ویاړي چې په جلاوطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لومړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله ښودلې چې فیفا به د خپلې اساسنامې په بدلون سره په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړي. دغه فدراسیون د مې په 9مه په خپل ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلاوطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انسټاګرام لیکلی دوی د غراز د ښځو د فوټبال په اړه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې خبرې اترې روانې دي دوی هڅه کوي چې په جلاوطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي تر څو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې د ښځو فوټبال د فدراسیون یوه برخه ده او دا چې کله افغان نجونې او ښځې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون له لارې د ښځو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمېر افغان فعالان هم د فیفا وروستۍ پریکړې ستاینه کوي. په اوترش کې د فوټسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل دا کولی شي د ورزش د برخې د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. ښځې او نجونې به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپلو هیلو لپاره هڅې وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې راڅرګند شي. دغه راز له دې لارې به اوسنی حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته پر ښځو د کار زده کړو ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغاړو ته نه پرېښودل کېږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د مسکو او کیف ترمنځ د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کوله. ټرمپ پر ټروت ټولنیزې شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ټرمپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نه وي نو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ټرمپ د طرحې په غبرګون کې زلنسکي یو ځل بیا د بشپړ او دوامدار اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ خو په عین حال کې وویل چې د مې په 15مه نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرحې ملاتړ وکړ، ټرمپ غوښتنه وکړه چې اوکراین د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمې خبرې دې پیل کړي. پوتین د مې په یو لسمه په یو خبري غونډه کې چې نیمه شپه را بللې و د دیرش ورځني اوربند په اړه د اروپایي مشرانو غوښتنې ته له پام پرته له اوکراین سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د راروانې پنجشنبې په ورځ په استانبول کې پیل شي.
د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویل دی چې خغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده. اردوغان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو تاریخي شیبه را رسیدلې ده. د فرانسې، جرمني، برتانیا او پولند مشرانو د شنبه په ورځ لخپل غونډې وروسته وړاندیز وکړ چې د مې له 12مې نیټې څخه د اوربند نافذ شي. د اروپایي مشرانو مسکو ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند وړاندیز رد کړي نو له نویو پراخو بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د کرملین له پلوی رسنیو سره په خبرو کې د اوربند لپاره د کیف غوښتنه رد کړه او ویل پوتین په خپل وینا کې دا خبره روښانه کړې ده چې لومړی باید د ستونزو د عواملو په اړه خبرې وشي او وروسته د اوربند په اړه بحث کېدای شي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په شان په یو دودیزه او سنتي ټولنه کې د یوې ښځې لپاره دا اسانه نه ده چې دوکانداري وکړي، خو خوږه د ژوند ترخو د کارته اړېستلې ده. په افغانستان کې د بیبي خوږې په شان ډېرې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي نن سبا له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې پرون د مې 11مه په ډېری هیوادونو کې د مور د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه، راځئ د دې افغان مور د زړه خواله واورو چې فیروزه عزیزي خبرې ورسره کړې دي.
ما لا ډیر ګډوډ دی او ډیر په دې خپل دا کې پریشان یم چې بچی مې مړ دي، سړی مې مړ دي، کچې ته د الله درزه د پر ما سره څه کوم کو.
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولتي کلی اوسیدونکو شپږ 500 کلنه بیبي خوګه ده. بیبي خوګه د دریو کندو انګورګانو په ګډون د خپلې اته کسیزې کورنۍ وازینې سرپرسته ده. دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچنی دکان له څو پکاټه ماشومانه خوړو پرې کوي.
کینځه زامن می شهدا شي وی دي درې می چیرې په وډو کې شهدان شي وی درا ته الله خپل مرګ غسني دي خاون نه خپل مرګ مړ دي زما ته غنشته د غټي وټي است د نشته دغه ته می د پاپور چنه چولو دکان شروع کړي او دا من د سکار نه ورکړ خو څو کوم مجبورې نه لاګي ما
وی بي خوګا وای دا دکانې په خپل پیسو نه بلکې دی وی مستندوی مؤسسې په پور جوړ کړای دی. دا چې اته میاستی د دکان جوړولو کېږي زیاتوي چې مخکې به په ورځ کې تر 350 افغانۍ وکټلې، خو اوس یې سودا کمه سوې او تر 150 افغانۍ وکټي چې زر افغانۍ بیا په میاست کې ورنه د دکان کرایه ورکوي. د بیبي خوږې په خبره د 500 لوڼو په ګډون اکثره خپل خپلوان هم ښه اقتصادي حالت نه لري چې له دې سره مرسته وکړي. دا له بېلابېلو مرستندویو ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې لاسنیوی وکړي. د بیبي خوږې په خبره د دکان د سودا لپاره لري نه سیتللای ځکه په خبره یې طالبان له محرم پرته ورته د تګ اجازه نه ورکوي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له محرم پرته لرې واټن سفر هم منع کړی دی. دوی له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځولي. په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې ښځې هم له دندو لرې کړې دي، خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادعا کوي چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو مخکې ویلي و چې پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو په ځانګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلې چې سرپرستان یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی بیا د مې په 10مه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه نه یوازې دا چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي، بلکې په ټکو یې وار د مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصادي منفي اغیزې نور هم ژوري کړي او خای تر 2026 کال پورې اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان ورسوي. نن د مې ولسما د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي، خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډیر پخوا راهیسې د جوزا په څلورلسمه نمانځل کیږي.
د مور د ورځې په مناسبت د بی بی خوږې په نوم د یوې ځورېدلې مېرمنې د ژوند په اړه راپور مو اورېده. د مور ورځ دې د او نورو افغانو میندو ته مبارک وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو د هم د خبرونه ورستای راپور. په خوست ولایت کې د غواو د فارمونو لرونکو له یو شمیر ستونزو شکایت کوي او وايي کچېرې ستونزې اورې نشي خای د دوی د مالداري کاروبار پرمختګ ونه کړی. دوی وايي شیدې او مستې ورڅخه دکاندارانو په ټیټه بیه رانیسي خو خپلې بیا په لوړه بیه پلوري، بل دا چې دوی وايي ټکس پر زیاتې او همدارنګه د دوی د څارویو منظم واکسین نشته چې لدې کبله ځینې څاروي مړه کیږي. ځایي مسؤلین وايي فارم لرونکو سره خپل امکانات شریک کړي او هغوی هر وخت کولای شي چې د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته په پام له هغو مرسته وغواړي.
سرارې دې چې په ورستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنیو شیدو او مستو تولید کې خواله راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیاتو پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمت خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره نه دي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم ندی ورکړي. د باکو لسوالی اوسیدونکو ادوري چې د غواو فارم لري مشال رادیو ته وویل
تبا کله چې ګاډ شي وغو ماندوري بیا چې ماندلوړ نه شي پیندلا کو غوي دلا کو درغو شي
مونږ ډیر ضرورت د وته لرو. کله چې مونږ مول بیمور شي اغه مونږ نه مرسي بل مونږ سره کوم کوماک چې مو سه وي ترا پوي اغه د مونږ سره دغه کیږي چې بیا ته ډنګر چې مونږ ستو مونږ خوده پور ستو چې خلخونه بو چبو.
انتظار کندارای په خوست کې د 15 غواو فارم لري. هغه وای په خو ورته شې دی ډیره خرڅېدي خو اوس کمی شوې دي. نو موري د لوړو ټیکسونو سنځه هم یاد کړه وی ویل دا ټیکسونه د دوی لواسه پورته دي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې بازار یې خو او اوس شپېته کیلو 15 کیلو دومره شیدې خرڅوم او غوا هم نه خرڅېږي او د غوا سپرنو شي نه لرو ماشینان هم نه لرو په لاس یې بل شو. دلته دا قطنه یې مثال موږ ته ماشینانه کې دا غوا لشل ماشینان او دا پرچې شرولې پرچې بس موږ کم کړل.
د غوا یو بل فارم لرونکي قیوم هم ورته ستونزې یادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینات ضرورتونه دي شل 15 غواوی دي ګرمي ده سوره ته ضرورتونه دي ګټونه خلاص دي منشم دلته پارچې کی سولي کی نه منشم ګټونه 200 روپی غواړي منشم ګټونه خلاص دي اوس 10 کیلو خرڅو مخکې مشپته 10 کیلو خرڅو.
بلوري ته د خوځ د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غواو ماهیان او موچې او چرګانو فارمونو سره په خپل برخو کې مرسته کوي او مالکین خپل ستونزې دوی سره شریکولای شي. د کرنې او مالداري رئیس مولوی شیر محمد زبی وویل
اغه خوستوال یا اغه ځوانان چې د مالداري په بخش کې د غواو فارمونو لري، د ماهیانو فارمونو لري، د چرګانو فارمونو لري، د موچې فارمونو لري، په هر بخش کې د دوی ضرورت موږ سره همکاري او همکاري موږ سره
یاد دیوی په اوس وخت په خوشخر او د اطرافي سیمو په چایخانو او د مزایونو کې هم تر ډیره وطني شیدې استعمالیږي او یو شمیر فارم لرونکو همدارنګه هغه کورنۍ چې د خپل اقتصادي اړتیاو یو برخه د غواو غواو او نورو کورنیو سارویو لشیدو مستو چکی کوچو او نورو لبنیاتو لخرسانه پرکوی هاگوی هم پا دوامدارتوگا ایو اندازه شده پر چای خانو او دمزای نپلوری.